شنبه د وژي 25 د سپتمبر 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 پښنیبي او په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. روانه خبرونه زحمت چې برده می رحمت صافي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو چې نیم ساعت دوام کوي تر خبرونو وروسته د افغانستان په پوځي تشکیلاتو کې ل یو لړ ژورو بدلونونو خبرو. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحد ایالاتونو ته روان دی. بی پیلوټ الوتکو په کورم ایجنسی کې یو کور پرتغوندوی وشته او د عراق د کردستان پارلمان د کردستان د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د دوه ویایمې غونډې په عمومي کلنی بحث کې چې د سیشن بي پروس پیل شي د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
قرار از ضمن سخنرانی جلات ما رئیس جمهوری
دی وای تمد چې شاغله ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس په افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د جنو نورو هیوادو له مشرانو سره به خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ولسمشر د متحده ایالاتونو د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان جمهور ریاست ویلي دي چې د دې سفر د اجنډا په اړه به د یکشنبې په ورځ نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکر پرون په کندهار کې په چاودنه کې ووژل شو او دوه تنه نور سرتیري یې په دې پیښه کې ټپیان شول. دغه پوځیانو د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کار کاوه. د رومانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه پوځیانو ګزمه کوله او د ګزمې پر مهال له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د دوی له موټر سره ټکر شو. دا پیشه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده او مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیسته. د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي موادو موندل شوې زیرمه لږ تر لږه 15 میلیونه ډالر ارزښت لري. د وی یو برخه کیمیاوي مواد د تیزاب په نوم چې په هغه کې د مخدر موادو د تولید استفاده کیږي هغه وخت چې د اسلام قلعه د سرحد لاري افغانستان ته انتقالېدل له مخدر موادو سره د مبارزې د پولیسو له لوري وموندل شول او ونیول شول. د هرات د والی ویاند وی چې د دې موادو د قاچاق په تور یو ایرانی او د هغه دوه افغان همکاران نیولې دي. د کورم ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکې بي پيلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې درې تنه وشل شوي دي. د بصیر خان وزیر په وینا پرون په کورم ایجنسی کې پر یو کور دوه توغندي ولګیدل. رویټرز خبري اژانس د افغانستان د طالبانو د بي سرچینې په حواله وایي چې دا حمله چې د دې حمله هدف د حقاني شبکې وسروالو. په کورم ایجنسی کې حکومتي چارواکي عبدالبصیر خان وزیر ویلي دي چې حمله د مولوي محب پر کور شوي او درې تنه پکې وشل شوي دي. د امریکا شغ راډیو په سیمه کې د قبایلی سرچینو په حواله ویلي چې مولوی محب په سیمه کې له مخورو ملایانو ګڼل کیږي او له حقانی شبکې سره ارتباط درلود. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې پارلمان د دې سیمه د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د عراق مرکزی حکومت او د عراق ګاونډیو هیوادونو له دې ټول پښتنې سره مخالفت کړی دی. غربي دولتونو بیا اندیشنه څرګنده کړې چې دا ټول پښتنه په سیمه کې د نورو جنجالونو سبب نشي. د کردستان د جمهور رئیس مرستیال جعفر ایمینی کې پرون د پارلمان د غونډې مشري کوله او په پای کې اعلان وکړ چې د پارلمان زیاتو غړیو د ټول پښتنې د پلان ملاتړ کړی او ټول پښتنه به پر خپل وخت ترسره شي. د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی. دواړه هیوادونه اندیښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکي به د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی او اندیښنه یې څرګنده کړې ده چې د بغداد کمزورې حکومت به نور هم ضعیف شي. د عراق پارلمان د تیر سیشنبی پروز د کردستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر علي بادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد هر اقدام مخنیوي وکړي او د کردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. ترکیه، ایران او روسیه پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغو سیمو کې چې جګړه قراره شوې د لږ تر لږه شپږو میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې روسیه، ایران او ترکیه جوړ کړی دی. د پلان پر اساس به د سوریې په مختلفو سیمو کې څلور زونونه جوړ شي. د دې پلان یو شمېر مخالفانو ویلي چې دا په غیر رسمي ډول د جګړې ځپلې سوریې د ویش پلان دی. د پلان پر اساس په څلورو زونونو کې به د دمشق ختیځه غوطه، د دمشق شمالي سیمې، د سوریې ادلب، همس، لازقیه، حلب او حما ولایتونه شامل وي. په دې سیمو کې د څارونکو د ځای پر ځای کولو شپږ میاشتنی پلان د تمدید وړ دی. د سوریې د جګړې په اړه د روسیې مذاکره کوونکي الکساندر لاورینتیف پرون وویل چې له هر هېواده به 1500 څارونکي ادلب ته واستول شي او روسان به د پوځي پولیسو په توګه خدمت کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د دوه ورځنیو خبرو په پای کې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د درو هېوادونو څارونکي به په امن سیمو کې د تلاشۍ او څارنې لپاره ځای پر ځای شي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. د افغانستان پخوانی لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی په دې اړه وایي.
هغه بخش په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په څو دیشانو پورې ارتباط لري، کنټرول دی زمانده، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. متباقي مهارت بخشونه یې که ورګي ته لاړ شي دا خط اقدام دی.
په افغانستان کې مو لڅبان دي شل زره کسیس ځواک څخه هم خبرو چې د جوړیدو په حال کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو او په خوست کې د متون غونډیو د خوندیتوب لپاره د مدني ټولنې غړي هلې ځلې کوي.
د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان، ټول به تر هغې پورې خپله مبارزه جاری وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي.
په لندن کې د ترهګر برید جزئیات درکوو. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
موږ بیرغونه خرڅوو، کم از کم د 3000 روپو 4000 روپو سودا کوو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي سرحدي پولیس په ډېر ژر چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام په افغانستان کې د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس کیږي او هدف یې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ د پروګرامونو پیاوړي کول دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له نوې بدلون سره به د افغانستان د سرحدي ځواکونو لپاره روزنیز امکانات او تجهیزات زیات سي. د جنرال وزیر په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې پریکړه شوې چې د سرحدي ځواکونو د امکاناتو د زیاتولو لپاره هغوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل سي.
د روزای نزدیک ان شاء الله قوای سرحدی به وزارت دفاع میاین.
پنج دی ورځو کې به ان شاء الله سرحدی ځواکونه د دفاع وزارت سره یوځای شي. دا ډیر مثبت ګام دی. دفاع وزارت کولای شي چې هغوی پر وخت اکمال کړي شي، تجهیز کړي شي ورځي. کله چې هغوی په سرحدونو کې خدمت کوي د ستونزې د پېښېدو په صورت کې به دفاع وزارت کولای شي چې ژر مرسته ورسره وکړي. دفاع وزارت ډیر زیات امکانات لري، هغوی شو روزلای شي او شته تجهیزات ورسره سوالای شي. شغلی وزیر ونه ویل چې دقیقا څه وخت سرحدي قوا او قومندانۍ د دفاع وزارت سپارل کیږي، خو وی ویل چې د سرحدي ځواکونو له فعالیت سره به ډیر مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دې پلان د اغیزمنتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ځواک یو شمېر مسؤلیتونه د پولیسو لپاره ځانګړي دي چې باید د کورنیو چارو وزارت سره پاتې شي.
دا زما البته زما نظر دی. د مثال په توګه هوایی میدانونه یا د پاسپورت، د امیګریشن مسایل د پولیسو وظیفه ده. نو هغه بخش په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په څو دیشانو پورې ارتباط لري، کنټرول دی زمانده، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. متباقي مهارت بخشونه یې که اردو ته لاړ شي دا خطر اقدام دی، ځکه چې اردو به هم دی حمایه کوي هم به په وخت زمان سره اکمالات کوي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو تر دې مخکې هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاڼې په حواله سرحدي پولیس په 1495 لمریز هجری کال کې د سرحدي قواو په نوم د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. په 1401 لمریز هجری کال کې د سرحدي ځواکونو قومنده له ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شوه او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د ملي اردو د کومندو فرقې تشکیلات د 4 کلن امنیتي پلان پر اساس قول اردو ته پراخ کړل. د دې کار هدف د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ښه روزنه او د هغوی ملاتړ بلل سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. بل لور ته په افغانستان کې د یو نوي څه باندې 40,000 کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دا ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکرو تصفیه کړي وي. نویو ځواکونو ته د سیمه ییزو سرتیرو نوم ورکړل شوی دی. د دوی واک به له پوځ سره وي، خو دا اندېښنې شته چې دا ځواکونه به هم د اربکیو او محلي پولیسو په څیر ځینې ستونزې پیدا کړي. د سیمه ایزو پولیسو شمیر په افغانستان کې تر 40,000 اوړي او په بیلابیلو ولایتونو کې له دوی څخه د بشري حقونو د سرغړونو له امله شکایتونه شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ د جمعې په ورځ له نیویارک په خبره کړي راپور کې ولیکل چې د افغانستان حکومت باید دا وړاندیز رد کړي چې نوي ملیشه ځواکونه جوړوي، خو تر اوسه د نویو سیمه ایزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې. اما نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر 40,000 به شمیر زیات وي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نیویارک ټایمز د مقالې جزئیات تر سره شریکو، خو دغه افغان چارواکي چې نیویارک ټایمز ته خبري کړې دي خپل نوم نه دی یاد کړی، ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. دغه نوی افغان ځواکونه به د پوځ تر قمندې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبیږي او روزل کیږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر دا وي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابر کیږي. تورن جنرال وزیري زیاته کړه چې کله پیاوړی پوځ ولرو نو نوي سیمه ییز سرتیر به د پوځیانو مرستندوی وي او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردوی قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم،
هغه صورت کې چې موږ غشتلی اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري، بیانو 2000-3000-5000 یا 10000 اربکی ستونزې نشي جوړولی. هغوی به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیږي، نو یوازې به مرسته کوي. د هغوی وسلې، ډوډۍ، جامې به اردو ورکوي، نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته.
په افغانستان کې د سیمه ییزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې دا مسله په نوي ډیلي کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبرې وکړې چې هند په خپله سیمه ییز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ییز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسلوالو نیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځني سپدو لښپښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې دا ازادي راډیو د ویب پاڼې په اړه تاسو سره یو اعلان شریک شو. دا ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو هغه مرکه او چې دا ازادي راډیو لارې خبري شي بیرته هلته اورېدلی شئ. په ثبت شوې بڼه د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې تاسو اورېدلی شئ او کومې خپرونې چې د ازادي راډیو له لارې خپری شي په مستقیم ډول د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه د راډیو په شکل باندې اورېدلی شئ او هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپری شي که د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي هلته دغه راپورونه لوستلی شئ. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې او همدارس د ټویټر له لارې لمر سره خپل نظریات شریک کړي او د ازادي رادیو د ویب سټ په اړه هم لمر سره خپل معلومات شریک کړي او خپل نظر راوستوي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه کوم مهم موضوعات چړل دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانه وایي د دې ځواک د جوړولو موضوع چې ښایي تر 30 پورې سرتیری ولري، تر دې مخکې په افغانستان کې د ځانګړو ملیشو لخوا د سرغړونو اندېښنې بیا تازه کوي. نیویارک ټایمز لیکي دا پیشنهاد شوی نوی ځواک به د افغان ملي اردو تر قمندې لاندې وي او د سرتیرو او افسرانو استخدام او روزنه به د همغې پروسې له مخې کیږي چې ملي اردو ته ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د محلي پولیسو په نامه یو وسلوال ځواک لا د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر مشرۍ لاندې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. د افغانستان له مختلفو سیمو څخه عام خلک بیا د محلي پولیسو له چلند شکایتونه هم لري. یو افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دا نوی ځواک به د ملي اردو د ځواکونو په مقایسه په کم لګښت فعالیت کوي او د موجودو نورو محلي ځواکونو او ملیشو په نسبت به دوامداره او مسؤوله وي. دغه افغان مقام ویلي د دې نوي ځواک د جوړولو پیشنهاد د افغان ځواکونو لخوا په یوازې سر د جګړې د پرمخ بیولو د تجربو له مخې شوی دی. خود ملیشو یا محلي ځواکونو تیرو تجربو ته په پام سره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د غیر منظمو ځواکونو زیاتول به خطرناکې پایلې ولري. انډیپندنت ورسپانې له برتانیې څخه د وستل شوي افغان پناه غوښتونکي د بیرته غوښتلو موضوع پورته کړې ده. انډیپندنت لیکي د برتانیې د محکمې مشر قاضي د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې له دې هیواد څخه وستل شوی افغان پناه غوښتونکی سمیم بیگزاد بیرته برتانیې ته راوغواړي. برتانیې سمیم بیگزاد 13 شنبه د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر له لارې په داسې وخت کې چې د هیواد پرېښودلو لپاره ورته یوازې 4 ساعته ورکړ شوي وو په زوره الوتکه کې کښېنو او افغانستان ته ستون کړ. د محکمې قاضي ویلي پولیسو له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد په ویستلو سره د محکمې له پخواني حکم څخه چې د دې ځوان افغان پناه غوښتونکي د نه شړلو په اړه سرغړونه کړې ده. تر دې مخکې له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد د ویستلو هڅه هغه مهال ناکامه شوه چې د ترکیې د نړیوال هوایي شرکت یو پیلوټ د فعالانو د خبرداري له امله د بیگزاد له وړلو انکار وکړ.
د ننګرهار ولایتي چارواکو ازادي رډو ته ویلي دي چې پرون تر غرمې وروسته د تورخم دروازه پاکستاني ځواکونو وتړله. د خیبر امنیتي چارواکو د ازادي رډو مشال څنګه ته ویلي دي چې پرون ماسپښین د تورخم دروازې سره نږدې به می چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لښ تر لښه 9 تنه ژوبل شول. په ژوبلو کې 8 تنه پاکستانی ملیشه دي او پکې یو ځای ماشوم هم ژوبل شوی دی. ننګرهار ته ورزو له غزای د ازادي رډو خبریال شاه محمود شینواری دغه اوس په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، څنګه د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوې ده؟ کلا هم بند ده؟
مسافر سره خبرې وکړلې، دروازه تړل شوې ده. تېر روز له غرمې وروسته سلګونو وه مسافر چې هغه اکثر مریضان، زنانه، ماشومان او سپینګیري وو، دوی په خبره تداوی ساتلي وو. چې کله دوی تورخم دروازې ته راغلي یو پېښه شوې ده. دوی دغه مسافر بند شوي دي، نه یې پېښور ته تګ اجازه ورکول او نه بیرته تورخم شوي دي. هماغه یو سیمي خاندان ورته اچول شوی دی په یو مشخص ځای کې. دغه په سلګونو مسافر چې موږ ورسره مرکې وکړلې، دوی په وینا باندې عین د دکان او د ښار طرفه تګ اجازه هم ورکوله چې دوی ځان ته اوبه ته واخلي. نو تر اوسه پورې مسافر بند پاتې دي او انتظار وباسي چې دغه لاره خلاصه شي. همدغه موضوع چې دی موږ د ننګرهار ولایتي ادارې سره هم شریک کړله، هغوی هم دغه د ستونزې د دروازې تړلې پیس کړل. خو په خبره کې دغه پېښه د افغانان هغوی د افغانستان ته روانو مسافرو د زخمیانو چې په تورخم کې دغه 2 کسان افغانانو تداوي هم شوي ده.
تاسو د 2 افغانانو د ژوبلېدو خبر ورکړ، او لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل د مشال رادیو په وینا 8 تنه پاکستانی ملیشه هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. تاسو د پولیسو لورته نور معلومات نه لرئ د تلفاتو په اړه باندې او یا افغانان نو سره نور معلومات نه دي شریک شوی چې په دې پیښه کې څه رامنځته شوی دي. بله البته دغه د پاکستاني ملیشو د ټپیانو شمیر اتو ته رسیدلی دی او شینوار صاحب افغان چارواکي نه وایي چې له دوی سره ژمنه شوې ده او کنه چې کله به بیرته دروازه پرانستل شي.
دوی لا اوس پورې خبرې لا هم نه دي کړي. زموږ خبرې چې د ادارې سره وکړلي دي وایي چې دا ممکن د مرزو هماغه سیمیزه کچه باندې وکړي چې په دې هم هزلار ورته پیدا شوي مرکز ته دغه ستونزه شریکې کړي ځکه زیات شمېر مسافر چې هغه کې اکثر ناروغان دي هغوی ډېر زیات په تکلیف کې دي ځکه د دروازې دوه ساړه تر دي مسافر بند پاتې دي. که څه هم د دروازې نه ډېر د افغانستان په اخ کې چې څومره مسافر پاتې دي د ننګرهار ولایت ادارې د خلکو لپاره د شپې ځای ډوډۍ هر څه برابر کړي دي. خو مسافر چې څومره خبرې وکړي هغوی یوازې د سړک په سر باندې چې اند دې حده پورې ولکړي چې موږ اوبه هم نشي پیدا کولی اجازه وطن ورکړي چې په پهنو پور لاړ شي ځان ته خوراک لپاره څه واخلي. نو خلک تکلیف کړي او دوی
شما موچین واره مننه و موریدل چی در ترخم لاره بیرت بنده شویده. البته لپرون رئیس بنده در اوس هم دروازه ترل شویده. خوست بمخه کرو در خوست مدنی فعالان او سیدون که در شار او کور جوړولو وزارت لزایی اداری چخه غواری چی پا خوست شار که در متون غنده یوازنه شنه و زنگلیز سهدی در کورونو پسی منه بدلوی. نجیب الله خیل نور تفصیل سره.
د خوست مدنی فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډۍ سلسلې چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست مدنی فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډۍ سلسلې لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسیدونکي لخپلو ګاډو سره یو ځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ رادیو ته وویل
خو ښار یوازې وا شناو زنګلیز ساحه لري چې هغه د متون بابا د غونډیو سلسلې دي. موږ به د خوست مدني ټولنه د خوست مشران ځوانان ټول به تر هغې پورې خپل مبارزه جاري وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. که چیرې زموږ غږ دلته وانه اوریدل شي موږ به خپله رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ورسوو.
د خوست مدني فعالانو بشپړې سرګندونې د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې در سره شریکه و. اوس ویه نړیواله مسله راخلو. په لندن کې د پرونی حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د سختدریزه ډلې پر خپلې ویبپاڼې اعماق کې دا ادعا کړې ده. په دې چاودنه کې څوک نه دي وژل شوي خو وروستي راپورونه وایي چې تقریبا 9 تنه ټپیان شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا میټروپولیټن پولیسو د لندن ښار په میټرو کې پرونی چاودنه تروریستي حمله بللې ده. پولیسو ویلي چاودیدونکي مواد د میټرو په یوه ګاډي کې ځای پر ځای سوي وو چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. د چاودنې له امله په زخمیانو کې زیات هغه کسان دي چې سوځېدلي یا د خلکو په بیروبار کې تر پښو لاندې سوي دي. خو د چارواکو په وینا په ټولو بستر سویو زخمیانو کې د هیچا روغتیايي وضعیت نازک نه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې پرون تر وی بیرنی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل پولیس او نور امنیتي مامورین هڅه کوي چې د دې بزدلانه حملې عواقب څرګند کړي او عاملین یې وموندل سي. تریزا مې څرګنده کړه چې د حملې په اړه څېړنې په شدت روانې دي. د لندن ښار په میټرو کې د سهار په لومړیو ساعتونو کې ډېر بیروبار وي. پرون سهار د میټرو په پارسنس ګرین سټېشن کې د میټرو په یوه ګاډي کې چې له خلکو ډکو چاودنه وسوه. د میټرو دا سټېشن تر ځمکې خوندی نه دی. تریزا می ویلی چې اضافي امنیتی مامورین به د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره وګمارل شي. موږ د تروریزم له جدي ګواښ سره مخامخ یو، خو په ګډه به شکست ورکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید په زیات شدت او مهارت چلند وسي. دا یوه ډېره خرابه پیښه وه. داسې پیښې دوام لري او موږ یې باید په مقابل کې هوښیار سو او ډېر زیات سخت چلند باید ورسره وکړو. فکر کوم چې موږ په کافي اندازه سخت چلند نه کوو. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یوه خبري کنفرانس کې په لندن ښار کې پرونی چاودنه وغندله او خوشحالي څرګنده کړه چې په حمله کې څوک نه دی وژل شوی. د لندن ښاروال صادق خان ویلي چې د حمله کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د لندن پولیسو ویلي چې د تلاشۍ په دې عملیاتو کې سلګونو ځانګړي استخباراتي مامورین چې د انګلستان د استخباراتو ادارې ته شاده برخه لري.
لاند خبرونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. د رومانیا یو عسكر پرون د کندهار په دامان ولسوالي کې ووژل شو او د کورمی ایجنسی په یو سیمه کې پرون بی پیلوټ الوتکې درې تنه ووژل. ویل کیږي چې دا کسان د حقانی شبکې غړي دي. اوس هم د خبرونه پروسو کې د شون رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه. نوم عبدالعلیم. موږ بیرغونه خرڅوو.
په ورځ کې څو بیرغونه خرڅوې؟
کم از کم د 2000 روپو 4000 روپو سودا کوم.
دا خو بیا سم کاروبار دی جوړ دی.
شکر دی کاروبار یې مه کوه چې داسې ورځ راغلی چې 4000 وګټو په دې بیرغ کې.
نو بیا خو د دې بیرغ تا ته ډیره ګټه رسیدلې.
ګټه خو یې رسیدلې ده.
بیرغ چې خرڅوې صرف د یوې ګټې په توګه ورته ګوري چې ستا جب ته راځي که نه؟ غومره درته محترم هم دی.
یا خبره دا شی ده چې وطن خو پر ما ډیر ګران دی. مینم ورسره لرو. زموږ خپل د قومي 1500 ځوانان یې خرڅي او ګټه هم کوي. شوق هم ورسره لرو. دی نه دی چې شوق نه لرو. د خپل وطن هغه موم وخت و چې پاکستان کې به مو سودا خرڅوله ټوله ورځ به مو د سالینو کې ورته ژړله چې یا خدای موږ څه ګناه کړې ده چې خپل وطن کې وای. مینه مو ورسره لرو. دی نه دی چې مینه نه ورسره لرو. خالي شخصي ګټې ته ګورو یا شخصي ګټې ته نه ګورو.
دغه بیرغونه چې خلک له تاسې اخلي بیا یې د موټرو لپاره اخلي، د کور لپاره یې اخلي، کله ځانو نو یې تاوي.
ځانو څغنی هم تاوي. د کور باندې هم لګوي، موټرو باندې هم لګوي، د شیشو باندې هم اواري. اخیری ورځ کې بیا د ځوانان راځي د شیشو باندې اواري. هغه بیخي باس نه درسره کوي چې څو ورته وایي هغه درکوي. لاسل 200 اضافه هم درکوي. وای دا واخله داستا و دای ځوانان مینوال هم ستا او دای مینوال ستا چې بیرغ وویني. پرون تللی وم داسې بدې راځین راتله ونو دای ځوانان هم ستا په ژکې ولا راوتښتېدلم جینې سړی وژنې دي.
نو ولې د خپل وطن له بیرغ سره ځوانان داسې چلند وکړي چې خوښې نه شي؟
نو دا خو پردي غلامي مو خوښه ده. خپل کور آبادېدل مو نه دي خوښ. د بل کور آباتو ولې دا بدبختي به راتلی؟ ولې به دا بېغیرتي راتلی؟ زموږ ځوانان ووینه فیسبوک کې وګوره ایران ته ځي مړه پراته دي. د ایران پولیس یې په لغته وي. زموږ یو ورور ولاړ نه سو د دې بس خاص یې ونه کوي. که د دوی یو څه لږ تنخوا کمه سوه بس غر کا ورځ ده. ولې دای کوي؟ ولې احساس د غریب نسته ورسره؟ زما دپاره دې احساس نه کوي. زه شکر الحمدلله روغ یم. ګټه مې ولاه کې به کیسه کېم سم. زما دپاره دې بالکل نه کوي. زموږ نور ورونه برباد ورونه دي. هغوی ته دې احساس وکړي.
خوشحاله یې له دې کار سره؟
خوشحاله په دې یم چې خپل وطن کې هم څوک پوښتنه نه کوم کې افتخار کوو. پردي وطن کې نه یو چې وجود مو ولرځي کاټن ونه لرو. خپل وطن کې وروره که پولیس راتنه پښتنه وي کې هم افتخار دی کې ونه کې هم افتخار دی. نو په دې خوشاله یو. ولی آزاد ګرځو خپل وطن مو دی. که ایران ته ولاړ سم آزاد نه یو، که پاکستان ته ولاړ سم آزاد نه یو، بل وطن کې هم آزاد نه یو. ښه خوشاله یو خپل وطن کې.
همایون هیواد د شون رنگونه پروګرام وړاندې کړه او په کابل کې د بیرغونو لوی وپلورون کې سره په دې پروګرام کې شخیدل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
پا په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د خبرونو په اړه له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ، او همدارس که کوم وړاندیزونه لري تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ. له همدې سره د خبری مجله سرته رسیږي. احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله کې. سهار مو بخیر.